Radio.
شنبه د تلیله سم احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. وړاندې به مو د دې له جزئیاتو خبر کړو. کندهار ته مو ورولو چې له دې شاره امنیتي موانع لرې شوي. د غزنی یو شمېر شاریان بیا امنیت ته خوښ دي.
خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځېدلی سي، سفر کولی سي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې چا سره غږېدلی یو چې سخت سخت کارونه یې کړي او اوس وایي چې غوسه شوی.
دکاندار یم، پکوړه یم فرسوم، مخې ته مې ولې شیر یخ هم لګولی، جوس دکان مې جوړ کړی دی.
د هر څه وروسته له خبرونه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. طالبان په پروان کې د داعش د غړیو د نیولو خبر ورکوي او د قطر د شوراګانو انتخاباتو ته 28 ښځو ځانونه کاندید کړي. د خبرونو تفصیل. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفوت وایي هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفوت چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي.
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي، موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه یې ونیسو.
له شاوخوا درې اونیو راهیسې لکه چې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړی، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم غړی دی ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان د خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي دي چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه پټنځای چاپه وهلې. د دې ډلې یو غړی یې وشلې او څو تنه یې نیولې دي. د طالبانو یو بیان بلال کریمی پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یو موټر د چاودنې په تړاوي د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شاغلی کریمی په خبره لنیول شوی کسانو د داعش تر دغه پټنځای په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیانې او وکیلانې چې له افغانستانه د هیواد ته رسېدلي تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنجشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلي الوتکه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه پورته شوې وه. له بلې خوا د یونان ستراعظم کاریاکاس ویلي چې د افغانستان د وضعیت له خرابېدو سره به یې هیواد پرېنږدي چې د 2015 کال د کډوالۍ بحران بیا تکرار شي. هغه ویلي چې یونان به اجازه ورنه کړي چې له کنټروله وتلي د افغان کډوالو یوه لویه لړۍ پری ورما تشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوې چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. میرمن شرمن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي. هغې له اسلام آباد ته وغوښتل چې له توپیر پرته دې د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي. امریکا کلونه کلونه پر پاکستان انتقاد کاوه او پر دې هیواد یې تورونه لګولي وو چې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی چلند کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه مرکه کې چې پرون د ترکیې د ټي آر ټي تلویزیون لخوا خپره شوه وویل هیواد یې له پاکستاني طالبانو سره په دې شرط خبرو ته چمتو دی چې هغوی وسله پر مځکه کیږدي. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له تبعید څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی ویلي چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی. میخایل ساکاشویلی چې څو کاله په اوکراین کې اوسېده تیر اونۍ اعلان وکړ چې د سیمه ییزو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې نن ترسره شي ګرجستان ته ځي. هغه د 2013 کال په جون میاشت کې د ولسمشرۍ په دوره کې له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د مخالفانو د استازو د ځپنې په تور په یوه خیابي محکمه کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. او روسي خبر دا چې په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوې ده چې دوی نن د شوراګانو د 150 چوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. دا ساجر د وسارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 پټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې غوښتي چې د دې اونۍ په خپل سرمشتیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د سازمان د اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دی پر یو هر اړخیز پلان کار وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځم بي د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په گاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنۍ د یو ځای کې دوه امکانات د کورنۍ د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 8 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پرېکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډېر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار شار ولی د دغه شار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړي دي. د کندهار اوسیدونکي د موانع و په لري کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانع و شاري نظم خراب او ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا پنځلس کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمېټي خښتو په واسطه تړل سوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې سوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وې، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دغه سر لیرې شوې، اوس د ښار څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلي دي یا چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کړي. یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړې یا خښ چې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي، دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي وي، هم د تګ راتک پر مخ خلاصې سوي، چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سوي او تخریب سوي، ژر تر ژره دي ورغول سي، چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمېټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال یې ښودل سوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ دا کار شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن دپاره، د ورانېدو دپاره کوم خښتې جوړ کړي وې، شل کاله تېر سوله. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وې، چې د رونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټوله پورته کړي دي، چې د رونه مصفا کړي دي او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي، چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د منځنۍ آسیا مهم هیواد قزاقستان له افغانستان سره څرنګه اړیکې غواړي او د قزاقستان ترڅنګ قرغزستان هم؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بشر حقونو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا لیکنه د افغانستان د تیاره ساعت او طالبان باید پوه شي چې موږ یې څارو تر سرلیک لاندې خپره شوې. د مقالې لیکوال روټ پولارد د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهزاد اکبر څرګندونې راخیستي چې تېره دوشنبه یې په آنلاین غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا ته ویلي طالبان پخواني افغان سرتیري او د هغوی د کورنیو غړي ځوروي. ورسپانه د شهزاد اکبر له خولې وایي چې طالبان خبریالان شکنجه کوي او ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري او صحنې ته راووځي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د هم ویلي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې په اجباري ډول یو شمېر هزاره ټبره له خپلو سیمو په زور ایستلو ته اړ کړي. هغې اوسنی وضعیت د افغانستان لپاره نه هیلوونکی وخت بللی او زیاته کړې ده چې په دغه تیارو شیبو کې باید د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د شورا غړي په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي. طالب ویندویانو بیا ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. د نیویارکر ورسپانې د خپلو ورځنیو نظریاتو په برخه کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو تبصره کړې. دا لیکنه د افغانستان او د معلوماتي راستنیدونکو پوښتنو تر نامه خبره شوې ده. د تبصرې لیکوال روبن رایټ کاغلی چې امریکایي لوړپوړو جنرالانو په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ماتې او له ولسمشر بایدن سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اختلاف خبره منلې ده. لیکوال وایي چې خپاره شوي شواهد د ولسمشر بایدن او جنرالانو ترمنځ د اوږدې مشورې خبره افشا کړې چې ښکاروي دغو پوځیانو په افغانستان کې د 2015 سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ یا سنډکام قومندان جنرال کینټ مکینزی ویلي چې د دغو سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه اساسا د دې لپاره وه چې د افغان پوځیانو او د افغانستان د دولت رواني ملاتړ وکړي، چې د ده په خبره دا مسله تر نظامي ملاتړ مهمه مسله وه او په بلکې ټاکل شوی هیئت توانیدلی وای چې طالبانو سره د انتقالي حکومت پر سر توافق ته ورسیږي. د دغه پلان لمخې ناټو او امریکایي ځواکونه د بګرام هوایی اډه کې پاتې کېدل او وتل به یې په آینده کې پر اوزا او د سولې په راتو پورې تړلی وو. د ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ په اړه مطلب خپور کړی دی. د مقالې لیکوال ایما ګراهام هریسون د هلمند له مرکز لشکرګاه ښار څخه لیکنه کړې. لیکوال هلمند ولایت د مثال په توګه راخیستی دی او ویلي دي دغه ولایت کې هلکان له څو میاشتو جګړو وروسته بېرته ښوونځیو ته ستانه شوي دي. دوی له لومړي تر دولسمو ټولګي ښوونځیو ته د تګ اجازه لري، خو پر نجونو ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. ورسپانه لیکي سره له دې چې ښوونځي پیل شوي او پر نجونو محدودیتونه لګېدلي، خو لا هم ښوونکي پرته له دې چې تنخوا ترلاسه کړي خپلو دندو ته حاضرېږي. هغې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملالۍ ښوونځي د یوې ښوونکې خبرې راخیستې چې وایي زما کور په بمونو ویجاړ شو، حتی زما بوټان ټوټې ټوټې شول، خو لا هم لیواله یم چې دندې ته راشم.
د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په نسبت قزاقستان او قرغزستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې په ځنډ خپل دریځ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو استازیو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او ورسره د سوداګریزو اړیکو د دوام ژمنې وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوری اوري.
قزاقستان او قرغزستان د خپلو ګاونډیانو په پرتله یو څه زیات وخت ونیو چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، د دغه واټن ګټه دا ده چې نور سلطان او بشکک په افغانستان کې د پیښو په وړاندې هغومره ژر غبرګون ونه خود چې د دوی ګاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څرګند کړ. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري. د قزاقستان او قرغزستان د حکومتونو استازو بلاخره له طالب چارواکو سره وکتل او داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو حکومتونو په اوس وخت کې داسې یو سیاست غوره کړی چې له لرې افغانستان سره اړیکې وساتي. د تیر سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې چې طالبان نږدې پر ټول افغانستان واکمن شوي وو، د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف خبرداری ورکړ چې قزاقستان ته پکار ده چې تر ټولو یې و بد حالت تیاری ولري. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت له موږ غواړي چې پر خپل پوځي صنعتي کمپلیکس او پوځي دکتورین بیا کتنه وکړو. خو په هر صورت توقایوف د سپتمبر په 9 وویل چې قزاقستان چمتو ده چې له افغانستان سره اړیکې ولري. توقایوف د غراز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 12 د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې هم په افغانستان کې د طالبانو له نوې ادارې سره د غیر رسمي اړیکو د ټینګېدو ملاتړ وکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 16 په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې سفیر عالمجان حسن ګلدیف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغې کتنې په اړه طالبانو وویل چې دواړو لورو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او یادونه وشوه چې قزاقستان افغانستان ته غله، اوړه او تیل صادروي او همدارنګه بشري مرستو ته هم چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د کرنې وزارت وویل چې افغانستان ته د غلو او اوړو صادرات بیرته پیل شوي دي. د قرغزستان ولسمشر صدر جپاروف هم د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. نوموړي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 16 د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت کولی شي د دې سازمان د غړو پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. خو د قرغزستان حکومت د سپتمبر په 23 د هیواد د امنیت شورا د مرستیال طلت بیک مصدیکوف په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د کتنې لپاره کابل ته واستاوه. مصدیکوف په 1991 کال چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې و، د ژباړونکو په توګه کار کاوه او حمید شوروي د سلاکارانو په هغه ډله کې کار کاوه چې فعالیت یې د افغانستان په قبایلي او سرحدي چارو متمرکز و. د نوموړي په مشرۍ پلاوي کابل ته بشري مرستې هم له ځان سره یوړې. مصدیکوف د سپتمبر په 23 د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې د قزاقستان او قرغزستان له استازو سره په کتنو کې پر سوداګریزو اړیکو ډیر تمرکز کړی او دغه راز هغوی ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کار واخلي. د ته په پام کې ښایي د قرغزستان او قزاقستان یو شمېر اتباع په افغانستان کې په زغدریزو ډلو کې وي، خو د راپورونو له مخې شمېر په دغو ډلو کې د ازبکستان او تاجکستان د اتباعو په نسبت ډېر لږ دی. پر دې سربېره د جماعت انصار الله اسلامي جهاد اتحاد ډلو په څېر او هم د ازبکستان د اسلامي غورزنګ IMU سخت دریځ چې په خپلو هیوادونو کې د حکومتونو د نسکورولو لپاره مبارزه کوي، په افغانستان کې هیڅ یو داسې ډله نشته چې په ښکاره یې د قرغزستان یا د قزاقستان د حکومتونو د نسکورولو اعلان کړی وي. خو دغه دواړه هیوادونه لیواله دي چې له افغانستان خپل قومي اقلیتونه وباسي. قزاقستان د سپتمبر په 9 په افغانستان کې میشت 15 قزاقان له دې هیواده وایستل، خو تر اوسه په افغانستان کې میشت هیڅ یو قرغزی له کله چې طالبان واک ته رسېدلي نه دی ایستل شوی. قزاقستان او قرغزستان د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو په لرلو سره هیله مند دي چې له افغانستان سره بشري مرستې او د سوداګریزو اړیکو لرل به له دې خوندي کړي چې د دې هیواد وضعیت پرې ناوړه اغیز ونشیندي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې لنډ خبرونه لرو او مهم خبرونه در سره شریکو. مخکې تر دې چې خبرونه وړاندې کړو، غزنی ته مخه کوو. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي له هغه وروسته چې طالبانو د غزنی مرکز نیولی، امنیت پکې ټینګ شوی او د غلاو کچه کمه شوې ده. دوی له طالبانو یو لړ غوښتنې هم لري. په دې راپور کې سره اور
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی وایي په ښار کې ورسره د غلا او کاچا هم کم شوی او تر څنګ خلک کولای سي چې شپه او ورځ په ډاډه زړه له هر ځای څخه هر ځای ته سفرونه وکړي. دوی وایي که څه هم تر یوې اندازې خلک بې وزګاره شوي او ګراني هم زیاته شوې ده، خو بیا هم خلک په ډاډه زړه خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. 25 کلن جمعالدین د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکی دی. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کوم وخت طالبان وخت رسیدلې دی لاغه راهیسی په غزنی ولایت کې امن د غلاوی نسته ترورونه مخکې ترورونه کې د ترورونه نسته خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځیدلای سي سفر کولای سي هیڅ کوم مشکل نسته.
عبدالباری حمیدی هم 28 کلن ځوان او د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حمیدی زیاتوی په خوا چې به کله له غزنی مرکز څخه خپل کلی ته تګ راتګ کاوه نو له ډېرو ستونزو سره مخ و، خو اوس هغه ستونزې له منځه تللې دي.
امنیتی وضعیت ورځ تر بلې پښې کېده ده، خلک ډاډه زړه باندې خپلو کارو ته ځي. ښار کې وضعیت نورمال ده، منظم ده. تر ډېره بریده د غلو مخه نیول شوې ده، د بې بندوباري مخه نیول شوې ده. خلک په یو داسې شکل باندې بازار ته ځي چې د دې احساس نه وي ورسره چې ویره دي وکړي. یوازینی مشکل چې ده اقتصادي مشکلات دي خلکو.
ځینې نور کسان بیا له طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې د نظم راوستو او امنیت په ټینګښت کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د علی جان کلی اوسیدونکی ډاکټر عبدالجمیل وای ښه امنیت ټینګ سوی خو نورو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.
له طالبانو وروڼو څخه مې دا هیله ده او دا مې ارزو ده جنې له اوله سر خو شکر ده الحمدلله په دې وطن کې ډېر آرامي او ډېره سوکالي راغلی ده. موږ ډېر په دغو امنیت باندې خوشحاله یو، توجه غواړو، باید توجه ورته وکوي.
کله چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرایو سیمو خپل حاکمیت ټینګ کړ نو له هغه وروسته یې په وار وار په خپلو اعلامیو، خبرپاڼو او ویناوو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت او د غلاو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
لاین خبرونه د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا کسان پرون ونیول شول او په چاریکار کې او د داعش د دوی په وینا پر یو پټنځای دوی چاپه وهلي. د دې ډلې یو غړی هم وشلی دی. خو د هغو کسانو په تړاو دوی دقیق څه نه دي ویلي چې څو کسه یې نیولي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه د هیواد ته رسیدلي تر هغو به د دې هیواد میلمني وي چې په لویدیځو هیوادو کې منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي او په قطر کې د لومړي ځل لپاره شذو ځانونه کاندید کړي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې چې لروي د ژوند رنګونه پروګرام لر.
د ژوند رنګونه
خپل ځان معرفي کا به را توه چې څه کار کې په څه بوختي.
نو مې سره تور دې دم کې لري وسیدن کې ما وسه پورې چې اوس په دکاندارې ما د دکانداري چې مې شروع کوله د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
نه پکوړو په خولې دې مخ کې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې په خول
کول چې لرګو مزدور مو ګېلو کار مې کوو چې ګېلو کار کې مې ولانجره تر افه خښلې سره هغه ټیکادار د ډېنه راوښړل مرال مې بازار کې کېنا سرمنید مې کړو چې پنجاب لاله شم خو فاطمه د پلار فاطمه یو گاونډیو وغیرہ ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان له چکنی مکنی برابره کو دې خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څه کې خبرې کړي دا د دې ځنځي اوس پنجاب له مزدورې لا بس د هغه خبره مې مونږه په غورز باندې می چکنی شروع کړل. چکنی چې می شروع کړل په غورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه وېړل مور مې راتوي چې نور نه د ګېلو کار وکونو چې تلار شي امدا چکنی کوه او دغه خرڅاو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار او بده باندې زمونږ خو گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکو مونږ لا او د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما بنید کې دای چې تمړ برازه یا به زخمی رازه او هغه چې دا چې د پکوړو کار او دغه کار چې دی دا د چکنۍ کار دا کوه دا بدله ښی دا داسې اسانه کار دی. بس ته مې ورسره پکوړی هم شروع کړلې، یو ځای مې چکنۍ خرڅولې، یو ځای مې پکوړی خرڅولې. نو هغه په کومه ورځ چې مې اوله ورځ چې مې 300 ګټلې، په سبا باندې مې 500 روپۍ وګټلې. 500 روپۍ مې وګټلې، کور ته مې وړلې. نو مور مې رانه نور هم خوشحاله شوې، ویل چې بچې هم دا د ښه کار وکړو، همدا کار کوه، زما نور یو کار هم ستانه دی په کار، همدغلته کېنه، همدغه کوه. نو د هغې نه سلسله پسې همسه لګیا به م کار به مې کوو روزانه، خدای پاک انشاءالله داسې کار و چې نابلده مو ما، خو خلک داسې ځوان و ما، خلک به راله ډېر خواله راتلل. نور مې پسې کار زیات کړو، اوس شکر الحمدلله اوس دوکاندار یم، پکوړه یم خرڅوم، مخې ته مې وله شیریخ هم لګولی، جوس دوکان مې هم جوړ کړی دی.
څومره کسان اوس درسره کار کوي؟
او بس الحمدلله په دې ساعت مې شکر دی، شپږ کسان بچې مې دي، هغه هم راسره دلته کار کوي، خپل هم لګیا یم کار کوم د نن نو.